یکشنبه د غوی 16 د مئی درېما د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې او د خبرونې د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ سپه 12.90 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه ناجیه سپه یې وړاندې کوم. تخنیکي چارې رامین کاکړ پر مخ بی. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې به واورئ چې د افغانستان حکومت په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي حالت د کمزورتیا په اړه خبرداری ورکړی، د بندیزونو موده وغځوله. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له راتب نوري څخه اورو.
د خبرونو سرټکی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی او د طالبانو ویان ترمنځ ټیوټري شخړه، د عارف وزیر د قتل په اړه د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه له پاکستان څخه، او د شمالي کوریا کیم جونګ اون راڅرګندېدل د خلکو په محضر کې. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی او د طالبانو ویان پرون د مئی په دوهمه په بېساري ډول پر ټویټر په بحث کې سره نښتي وو. دواړو دا لفظي شخړه په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه چې په ټپه ولاړ دی کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لګې پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د امریکا متحده ایالتونه غواړي چې د سولې بهیر پر مخ ولاړ شي، خو که چیرې وسلوال طالبان حملو ته دوام ورکړي په متقابل عمل به لاس پورې کړي. سونی لګې په ټویټر ولیکل، حمله د حملو سبب کیږي او زغم د زغم، که چیرې تشدد کم نسی هو ځواب یې ورکول کیږي. په دې ټویټ کې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ټکسې و. د ټویټ په ځواب کې مجاهد لیکلی چې د جوړ جاړی لاره د دوهې د موافقې په پلي کېدو کې ده. امریکا او طالبانو د فبروري په 19 د سولې موافقه لاسلیک کړه. د موافقې پر اساس داسې ګڼل سوی وه چې په افغانستان کې د سولې لپاره د افغانانو خبرې د مارچ په 10 پیل سي، خو لای څرک نسته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پرون د مئی په 2 د پاکستان پر حکومت ډغ وکړ چې سردار عارف وزیر د قتل په اړه څېړنې وکړي. سردار عارف وزیر په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له وتلو غړو و. هغه ناڅرګندو کسانو د جمعې په ورځ په خیبر پښتونخوا کې وویشت او پرون سهار یې د اسلام آباد په یو روغتون کې ساور کړ. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د پاکستان حکومت دی د سردار عارف وزیر د قتل په اړه خپلواکي او غیزمنې څېړنې وکړي. د نړیوالې ادارې چې د بشري حقونو ملاتړ کوي ویلي چې هغه وګړي چې پر سردار عارف وزیر یې ډزې کړي باید وپیژندل سي او محاکمه سي. د سردار عارف وزیر د قتل مسؤلیت کمې ډلې تر اوسه په غاړه نه ده اخیستي. د سردار عارف وزیر مړی بنن یکشنبه په دیر اسماعیل خان کې خاورو ته وسپارل سي. د هغه مړی د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو شمېر غړو په بدرګه پرون له اسلام آباده دیر اسماعیل خان ته ولېږدول سو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون ماخوستن په دیر اسماعیل خان کې د خلکو یو غونډې ته داسې وویل:
دا ظالم، دا جابر، دا زمون پا مرگون بانده کافر خوبا جوڑ سی مفاتح نیسی جوڑ کرده دا دادان سرکنی که چنیشی که اتفاق را کولای دا دیر اتفاقی را کولای دا غرونا، دا وطنونا، دا زمون دا پختانو دی.
د منظور پښتین دا بیان پرون په ټولنیزو رسنیو خپور سو. په دیر اسماعیل خان کې له دې مراسمو په خبرو سو ویډیوګانو کې د منظور پښتون ترڅنګ د پاکستان د پارلمان دواړه غړي محسن داوړ او علي وزیر هم لیدل کیږي. سردار عارف وزیر د پاکستان د مرکزی پارلمان د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو عمده مشر علي وزیر د کاکا زوی دی. ویل کیږي چې سردار عارف وزیر د دې کورنۍ 13 ځوان دی چې په داسې هدفي وژنو کې وژل کیږي. د پاکستان حکومتي ادارو تر پرون ماخوستنه په دې اړه کوم بیان نه و خپور کړی. د شمالي کوریا دولتي رسنیو خبر ورکړی چې کیم جونګ اون په عام محضر کې راڅرګند شوی دی. کیم جونګ اون تقریبا 40 ورځې نو راڅرګند سوی او له دې کبله د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه بیلابیلې اوازې خپرې سوې. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس پرون د مئی په 2 وویل چې کیم جونګ اون د پلازمېنې پیونګیانګ ته نږدې د کیمیایي کود د تولید یوې فابریکې د پرانستې په مراسمو کې ګډون کړی دی. له دې مراسمو په خبرو سوو عکسونو کې کیم جونګ اون له خپلو مرستیالانو سره د خبرو په حال کې او خوشحاله معلومیږي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د عکسونه د رودونګ سیمونګ ورځپاڼې خپره کړي چې خپلواکو سرچینو تر اوسه حقیقت نه دی تایید کړی. شمالي کوریا د کورونا وبا د مخنیوي لپاره خپلې ټولې پولې تړلې، شدید بندیزونه یې لګولې او د اپریل په 10 اعلان وکړ چې د کورونا ویروس هیڅ مثبته پیښه نه د ثبت شوی، خو څارونکي د شمالي کوریا پر دې ادعا شک لري. د قزاقستان د مخکینی ولسمشر لور دریغا نظربایوف د سنا مجلس له ریاست لرې سوه. هغې د تیر کال د مارچ له میاشتې راهیسې پر دې چوکۍ کار کاوه، خو د قزاقستان ولسمشر قاسم جومرو توقایوف پرون هغه له کاره لرې کړه. دریغا نظربایوف په 2016 میلادي کال کې د خپل پلار نور سلطان نظربایوف په مرسته د قزاقستان پارلمان ته ورننوته او داسې ګڼل کېده چې د خپل پلار وروسته به د قزاقستان ولسمشر سي. نور سلطان نظربایوف تقریبا درې لسیزې په قزاقستان کې ولسمشر و. هغه 90 کلن دی خو لا هم د قزاقستان په سیاسي چاپریال کې له مهمو څیرو ګڼل کېږي. نور سلطان نظربایوف د 2019 میلادي کال د مارچ په میاشت کې له دندې لرې سو. او دا چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې یو متقاعد جنرال کیټ ډایټن په اوکراین کې د خپل هیواد د سفارت لپاره کاندید کړي. امریکا له یو کال راهیسې په اوکراین کې سفیر نه لري. د امریکا ولسمشر د جمعې په ورځ د ډایټن د کاندیدۍ خبر اعلان کړ، خو په اوکراین کې د سفیر په توګه د هغه ګمارنه د امریکا د سنا مجلس تایید ته اړتیا لري. کیټ ډایټن اوس مهال په اوکراین کې د امریکا د پوځي چارو د لوی سلاحکار په توګه کار کوي او په جرمني کې د جورج سی مارشال په نوم د یو مرکز مشر هم دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د ډایټن د کاندیدۍ هرکلی کړی دی. هغه پرون د مې په 2 په ټویټر ولیکل چې له ډایټن سره د پوځي اصلاحاتو لپاره د سلاحکار په توګه خبرې کړي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم پر راتلونکو څلوریو ساعتونو کې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې یې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 12، هرات اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 13، مزار شریف اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 13، کندهار اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 32 ټیټه 40، او جلال آباد اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 32 ټیټه 40.
خبرونه او د هوا حالات مولا ازادي رادیو اوریدل. تاسو کولی شئ چې زموږ پر ویب پاڼه azadiradio.com باندې د خبرونو واورئ او ولولئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د قرنټین موده د روژې د مبارکې میاشتې تر پایه تمدید شي. په دې خبري مجله کې همدارنګه اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان اوس هم له القاعده شبکې سره همکاري لري. د دغه شورا ویان جاوید فیصل:
گروه های مثل طالبان و داعش اینا همکاری القاعده هستند.
لبلی خو د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځنګړی استازي له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو د تبادلې بهیر دی ګړندۍ کړي. د سولې د ولسمشر د ویان مرستیال توخان میناپال په دې اړه وایي:
حکومت د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې د طالبانو د خوشی کولو لړۍ پیل کړې ده. د روسو پورې تر 1500 زیات بندیان خوشی کړي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په سوریه کې د وسلو په یو ډیپو کې په 14 کې لس ملکیان ټپیان شوي دا او نور تر ونیمو بجو له ازادي راډیو. خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان حکومت په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي حالت د کمزورتیا په اړه خبرداري ورکړې، د بندیزونو موده تمدید کړه. نور جزئیات د فرشتي جلزه په ریپورت کې.
د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د قرنټین موده د روژې د مبارکې میاشتې تر پایه تمدید شي. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خبر سو ویل سوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په افغانستان کې د کورونا له وبا سره د مبارزې درځون لپاره فوق العاده غونډه رابللې و. دا غونډه د ویډیو لاري شوې او د کابینه ټولو غړو او والیانو ګډون پکې درلود. په غونډه کې همدارس پریکړه شوې چې د کابل او ولایتونو ترمنځ مسافرونکو پروازونه هم بند شي. د ارګ په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې کورونی مسافرونکو پروازونه به تر کومه بند وي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت پر نو ویل چې په ټول هیواد کې 109 تنه تازه په کورونا ویروس اخته شوې دي. له دې سره په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته و ګروشمیر له 2500 اوښتی دی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار په کابل کې رسنیو ته ویلي چې یوازې په کابل شهر کې په کووید 19 ناروغي د اخته و ګروشمیر شپږ سوه نهه ویشت تنو ته لوړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په حکومت کې به معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته پرون ویلي چې په کابل کې د 500 کسانو طبي معاینې چې د یو راپور لپاره شوې وه څرګنده کړې چې تر نیمایي زیات وګړي په کووید 19 ناروغۍ اخته وو. د سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم له څرګندولو ډډه کړې ده. سرچینې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دا معلومات پرون د کابینې په غونډه کې شریک کړي دي. د سرچینې په وینا د عامې روغتیا وزیر خبرداری ورکړی چې دوی ته په تصادفي ډول څرګنده شوه چې ډیر خلک په کابل کې په کورونا ویروس اخته شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحیدالله مایار د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا مطالعه او نوي معلومات د کابل ښاریانو ته یو جدي خبرداری دی تر څو د کورونا ویروس جدي وګڼي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر تر دې وړاندې له یو شمېر غربي رسنیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې شاید 1 میلیون افغانان په افغانستان کې په دې ویروس اخته شي او تر 1 لک پورې انسانان شاید له دې کبله مړه شي. د عامې روغتیا وزارت ویاند پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر خلکو غږ کړی چې د روغتیا وزارت خبرداري جدي وګڼي کنه تر 30% زیات وګړي به کورونا ویروس ونیسي. په افغانستان کې د کرونا وبا په داسې وخت کې راغلی چې خلک تر سخت اقتصادي فشار لاندې دي. له کوچنیانو سره د مرستې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن په یو وروستي راپور کې ویلي چې د کرونا وبا تر خپرېدو مخکې په افغانستان کې 5 میلیونه ماشومانو بشري مرستو ته جدي اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې 2 میلیونه کوچنیان چې تر 5 کلونو کم عمر لري په افغانستان کې په سخته لوږه کې ژوند کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتل د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان اوس هم له القاعده شبکې سره همکاري لري. د دغه شورا ویان جاوید فیصل ټینګار کوي چې له تروریستي ډلو سره به د طالبان اړیکې د سولې بهیر اغیزمن کړي. خو د ژغورنې د لارې شورا رئیس وایي د حکومت او طالبانو یو پر ضد څرګندونې د سولې بهیر ته زیان رسوي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د داعش د ډلې ترڅنګ طالبان هم له امریکا سره د هوکړې پر خلاف له القاعده شبکې سره همکاري کوي. د دغه شورا ویان جاوید فیصل وایي د سولې د بهیر د بریالي کېدو لپاره اړینه ده چې طالبان له ترګرو ډلو سره خپلې اړیکې وشلوي. ښاغلی فیصل د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل
ګروههای مثل طالبان و داعش
د طالب او داعش د لیل القاعده سره همکاري کوي. موږ پر طالبانو غږ کوو چې د سیمه او نړۍ له ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي چې د سولې هیلې له تمې سره سمې پر مخ لاړې شي او نتیجه ترې واخلو.
ښاغلی فیصل یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اوربند د خلکو حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه ده. د له طالبانو وغوښتل چې دغه غوښتنې ته غاړه کېږدي. د وای د سولې د بهیر د ګړندیتوب لپاره تر اوسه 1550 طالب بندیان له زندانونو خوشی شوی او راتلونکو ورځو کې به 950 نور هم خوشی شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ژغورنې د لارې د شورا رئیس سید اکبر اغا وای د حکومت او طالبانو لخوا دا شان سرګندونه د سولې له بهیر سره مرسته نه بلکې زیان ورسوي.
تر په نو خبره چې ده دا د په یو سور جنگ باندې دلالت کوي. دا هم د عملیاتو یو جز ده چې طالب په حکومت خبرې کوي که حکومت په طالب څخه خبرې کوي. دا د اعتماد او د باور وړ خبره نه ده. دې ته زورسته چې مثبت خبرې وسی.
طالبانو تر اوسه د امنیت د شورا د ویاند د دغه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. خو مخکې له دې یاد ډلې حکومت د سولې د هوکړې د پلي کېدو په ځنډولو تورن کړی ده. دا په داس حال کې د چې طالبانو له امریکا سره په هوکړه کې ژمنه کړې چې له القاعده او نورو ترګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځنګړی استازي له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو د تبادلې بهیر دی ګړندی کړي چې بین الافغاني خبرو او دایمي اوربند ته په چټکۍ لار هواره شي. ملالی بشیر پر دې موضوع راپور برابر کړی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو مبادله د چټکه کړي چې بین الافغاني خبرې پیل او دایمي اوربند وسي. زلمی خلیلزاد په ټویټر پاڼه ولیکل، په دې کار کې د ځنډ نتیجه به د افغانانو ترمنځ د جګړې له کبله لا زیات تلفات وي چې د دوی دا جګړه باید د کورونا ویروس پر ضد وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت یوې سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ د مې په دوهم نیټه شایي افغان حکومت سل نور طالب زندانیان را خوشی کړي. د دې سرچینې په وینا د ولسمشر د فرمان په عملي کولو سره به دوی 1500 بندیان خوشی کړي. البته د طالبانو د لیست په اړه ملاحظات لري. هغه زیاته کړه چې له افغان حکومت سره تر 15000 زیات طالبان بندیان دي. خو د طالبانو په لیست کې ځکه 15000 کسان غوښتل سوي چې دا یې تر ټولو سخت دریځه او مهم کسان دي. د افغان ولسمشر دویان مرستیال دوا خان مینپال د بندیانو د مبادلې په اړه د ازادي راډیو ته داسې وویل،
حکومت د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې د طالبانو د خوشی کولو لړۍ پیل کړې ده. تر اوسه پورې تر 1500 زیات بندیان خوشی کړي دي او لکه څنګه چې په فرمان کې راغلي دي په لومړي پړاو کې به 1500 تنه خوشی کېږي چې دا 1500 تنه به بشپړي دي. حکومت دا ګام د کورونا سره د مبارزې په خاطر او سولې ته د رسیدلو په خاطر باندې اخلي.
په همدې حال کې د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت یو سل څوارلس بندیان خوشی کړي دي. د زیاته کړه
په دې خوشی شوو بندیانو کې څلور تنه هغه بندیان هم شامل دي چې مخکې د بشري خواخوږۍ له مخې د علاج لپاره په ضمانت باندې خوشی شوي وو او اوس ورته وویل شول چې دوی د اسلامي امارت لخوا خلاص دي کورونا ته د لاړ شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ماښام په خپل ټویټ کې د یوناما هغه راپور ته هم اشاره کړې چې لمخې د فبروري میاشتې په پای کې د ملکي تلفاتو شمیر د تیر کال په پرتله 90% کم شوی. خو رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې ویلي د مارچ له لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله طالبانو په افغانستان کې تر 80% زیاتې حملې کړې دي. دا خبره رویټرز خبري اژانس د دوو جلا سرچینو په حواله کړې ده چې یوال وی د نظامی او بل خپلواکه سرچینه یاده سوی ده. بل لور ته د افغان حکومت د معلوماتو له مخې په همدې موده کې 900 افغان وګړي وژل سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1500 و. د رویټرز راپور اشاره کوي چې په همدې حال کې د طالبانو تلفات په دې موده کې 610 کسان کم سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1416 و. راپور د لویدیځو افغان او خپلواکو چارواکو له قوله لیکي د طالبانو په حملو کې زیاتوالی څرګندوي چې دا ډله له امریکا سره موافقې ته بې اعتنايي ښیي چې د دې موافقې له مخې باید تاوتریخوالی کم کړی وای. په وروستیو حملو کې څلور مورده د هیواد په شمال کې د افغان ځواکونو په خوړو کې د زهرو ګډول یاد سوي. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله ویل سوي چې دا حملې طالبانو نه دي کړې، خو دې ډلې د لوګر او ننګرهار په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د وروستیو حملو مسؤلیت منلی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د 9 نیټې د موافقې له مخې به طالبان تاوتریخوالی کموي. طالبانو همداراز د موافقې له مخې ژمنه کړې چې د افغان حکومت لخوا د 15000 زندانیانو د راخوشي کولو په بدل کې به زر حکومتي کارکوونکي بندیان خوشي کوي. طالبانو ویلي چې له دې اقدام وروسته به له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیلوي.
زمونږ غږ ازادي راډیو اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو دو میاشتو کې د طالبانو له لورې د سختې جګړې له امله شاوخوا زر ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په دې اړه پام وکړئ د نسیم شفق ریپورت ته.
د ملکي تلفاتو په اړه یو ځل بیا ژورې اندېښنې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په تیرو دوه میاشتو کې خپل بریدونو ته زور ورکړی دی. د دې وزارت ویان طارق آریان د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د طالبانو له لوري د جګړې شدت د دې لامل شوی چې ملکي کسان ډیر ووژل شي.
از ما هوته
دی وی د هوت میاشتې له پیل څخه تر دا مهاله طالبانو په خپلو بریدونو کې زیاتوالی راوستی. په دې بریدونو کې شاوخوا زر کسه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. په دې کې 308 ملکي وګړي وژل شوي او 590 کسه نور ټپیان دي. ښاغلی آریان وایي په وژل شویو ملکي کسانو کې ماشومان، میرمنې او سپینګیري هم شامل دي. نوموړي دغه راز دا کار د طالبانو له لوري بشري جنایت یاد کړ او وی ویل طالبان نشي کولای د ملکی کسانو په وژلو سره خپل اهدافو ته ورسیږي. خو د ښاغلي آریان په خبره په دې موده کې طالبانو ته هم درانه تلفات اوښتي. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي تر دا مهاله شاوخوا 1400 طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. هغه څه چې طالبان یې بیا ردوي، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي، له پخوا څخه طالبانو په خپلو بریدونو کې د پام وړ کمښت راوستی دی. نوموړی بیا افغان حکومت د ملکی تلفاتو په برخه کې زیات ښکیل ګڼي. ښاغلي مجاهد دغه شان د ملکی تلفاتو په اړه د یونما وروستی راپور هم بې اساسه وباله. له دې سره هم مهاله د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل تازه ټویټ کې ویلي، که څه هم د ملکی تلفاتو کچه له پخوا راکمه شوې، خو بیا هم ملکیان قرباني کیږي. هغه په خپل ټویټ کې د یونما وروستي راپور ته په اشاره سره چې د 2010 کال په لومړۍ ربع کې د ملکی تلفاتو په اړه درلود ویلي، د تیرو اتو کلونو د همدې مودې په پرتله دا کچه 90% راکمه شوې وه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله موضوع په تاسو کې چې په یو شمیر اروپایي هیوادونو لکه ایټالیا او هسپانیا کې دولتونه ورو ورو د کورونا د وبا له کبله لګولي بندیزونه نرموي، په امریکا کې د یوې نوې دوا جوړېدو سره هیله زیاته شوې چې ښایي د دې وبا شر د انسانانو له سره کم شي. جزئیات د فرشتي جلالزی په ریپورت کې اورو.
د هسپانیا حکومت پرون بالغو وګړو ته اجازه ورکړه چې په پارکونو کې ورزش وکړي. تر تقریبا 9 ورځې عمومي بندیز وروسته له دې اعلان سره د هسپانیا په ډیرو شهرونو کې پرون لیدل کېدل چې پارکونه او سړکونه له خلکو چې منډي وهلې او بایسکل یې ځغلول ټک شوي وو. په ایتالیا کې چې په ټوله نړۍ کې دوهم هیواد دی چې په کووید 19 ناروغي ډیر وګړي مړ شوي، 4 میلیونه وګړي کولای شي چې د دوشنبه له ورځې کارونو ته ولاړ شي. دا خبر پرون د ایتالیا صدر اعظم جوزیپ کانتي اعلان کړ. خو په بل اروپایي هیواد فرانسې کې چې هلته هم ډیر خلک په کووید 19 ناروغي اخته شوي وو، بندیزونه پر ځای پاتې کیږي. د فرانسې د روغتیا وزیر پرون په پاریس کې رسنیو ته وویل،
کنفورممنت ا لافی یونانیم دو کمیټه د ساينټیفیک لو پروژه د لوا
د ساينس پوهانو د کمیټې د ټولو غړو د مشورې او د هغې لایحې پر اساس چې بیا د وزیرانو شورا ته وړاندې سو پریکړه شوی چې بیړنۍ حالت د جون د میاشتې تر 24 پر ځای پاتې شي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې په کورونا وایروس اخته و ګلوشمیر پرون 1.1 میلیون بلل سوی وو. دا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس زیاتې مثبتې پیښې دي. په امریکا کې له دې کبله د مړو شمیر 15,000 ته لوړ شوی دی. په همدې حال کې په امریکا کې ډاکټرانو یوه نوې دوا ازمویلې او په ازموینو کې څرګنده شوی چې دا دوا د کورونا په وایروس د اخته و ګړو له رغېدو سره مرسته کولای سي او اخته کسان له دې دوا سره ژر جوړیږي. له دې کبله خوشبیني د زیاتېدو په حال کې ده. د کورونا وایروس لومړۍ مثبته پیښه 3 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې تایید شوه. خو د چین حکومت تازه ویلي چې نوې پیښې د کمیدو په حال کې دي. په چین کې یو شمیر فابریکو او کارځایونو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړ سوې ده. په هند کې چې 1.3 بلیونه وګړي پکې اوسي، د نړۍ په کچه پراخ 65 بندیز اعلان شوی دی. په هند کې به تر 2 اونیو بندیزونه پر ځای وي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په حواله په روسیه او پاکستان کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې په بېساري ډول پرون زیاتې شوې دي. د دې پوهنتون په راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې په کورونا وایروس د اخته وګړو شمیر له 1300 زیات شوی او 400 تنه له دې کبله مړه شوي دي. په همدې حال کې په روسیه کې د ناروغانو شمیر 1,200,000 ته لوړ شوی دی او 1,200 تنه له دې کبله مړه شوي دي. ډاکټران ټینګار کوي چې خلک باید له دې ناروغۍ د ځان د ساتلو لپاره لاسونه وخت نا وخت په صابون پریمینځي، ماسک واغوندي او له نورو خلکو سره دې نه نږدې کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه دوستانو دا چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي، صالح محمد صالح جزئیات دراوروي.
د بریتانیا چاپ ورځپاڼې انډیپندنت په خپلې تازه غنې کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې. د امریکا او طالبانو د موافقې تر لاسلیک وروسته طالبانو د ورځې په اوسط ډول 15 سملی کړي دي. د لیکنې په پیل کې راغلی افغان ځواکونه چې د امریکا لږ پوځي ملاتړ اوس ورسره دی په تیرو دوه میاشتو کې د ناامنیو د زیاتېدو له کبله زیاته مرګ ژوبله لري. له دې سره د ورځپاڼې په حواله هغې ماتېدونکي موافقې ته خطر پیښ سوی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوی ده. انډیپینډنټ ورځپاڼې د امریکا د پوځ ارزونې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي په مارچ میاشت کې پر افغان ځواکونو د طالبانو حملې تر هغه حد زیاتې وې چې دوی د خپلو په سرلنیو عملیاتو پر مهال کولې. لیکوال د افغانستان د ملي امنیت شورا په حواله زیاتوي چې وسلولو طالبانو د مارچ له لومړۍ نیټې په اوسط ډول د ورځې 55 حملې کړې چې ورسره د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله دوه برابره زیاته سوې ده. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک سوه طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې وه. د بریتانوي ورځپاڼې انډیپینډنټ په لیکنه په افغانستان کې د امریکا لوړ رتبه قمندان جنرال سکاټ میلر د سې شنبې په ورځ د طالبانو وغوښتل چې خپلې حملې کمې کړي او په ټولو اړخونو کې سیاسي رهبرانو ته چانس ورکړي چې د یوه سوله ییز حل په اړه پریکړه وکړي. په افغانستان کې ناامني په داسې حال کې زیاتېږي چې د مقالې په حواله امریکایي چارواکي هڅه کوي له طالبانو سره لاسلیک سوې موافقه برحاله وساتي. د امریکا متحده ایالاتونو ورلد پریس ریویو مجلې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو پر کړکېچ لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په سلګونو زره هغه افغانان چې په وروستیو میاشتو کې له ایران راستانه سوي ښایي په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرولو عمده عاملان وي. مجلې د ایټالیا د نړیوالو سیاسي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د څنګه د همکار څېړونکي انالیسا پرتګیلا هغو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدلو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې هم اغېزمنې کړې دي. د مجلې په لیکنې کې لولو چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي د جنوري له لومړۍ د مارچ میاشتې تر 13 له ایرانه 2,055